د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت راستنه شو کړواله تا د کارمندلي په برخه کې د افغان سوداګرو د مرستې غوښتنه کړې ده. دغه وزارت پرون په کابل کې راستنه شو کړواله تا د کارمندلي په غونډه کې پر افغان سوداګرو غږ کړی چې د هیواد دننه پانګونه وکړي چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د دغه وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي ویلي افغان سوداګر دې د ترکیې او نورو هیوادونو پر ځای افغانستان کې پانګونه وکړي څو د خپلو تولیداتو او صنعتونو ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت راستنه شو کډوالو ته د کارمندنې دا غونډه په داسې حال کې جوړوي چې په میلیونو کډوال په وروستیو دوو میاشتو کې له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د کار فرصتونه نشته. د کډوالو له راستنېدو وړاندې ډېر شمېر ځوانان د بېکارۍ له وجې د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر اروپایي او نورو هېوادونو ته کډه شوي وه. د پاکستان حکومت یو سلو دوه ویشت افغان بندیان راخوشي کړي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د لیږد امیر بخت جمال ګوهر وایي دغه کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو پرون افغان لوري ته سپارل شوي چې ډېر شمېر یې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د ګوهر په ټکو راخوشي شوي کډوالو له دوو ورځو نیولې تر دریو کلونو یې د بند موده تېره کړې وه. هغه وړاندې ویلي راخوشي شوي کسان د ننګرهار، لغمان، کاروان، کابل، خوست او پکتیا ولایتونو اوسېدونکي وو چې خپلو اصلي سیمو ته ستانه کړی شوي دي. د پاکستان حکومت د بندیان په داسې حال کې راخوشي کوي چې د هېواد د ریاستان افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ د بل هر وخت پرتله جدي کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو له کبله دیارلس کسان مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي په مړه شوو کسانو کې نهه ماشومان، درې ښځې او یو سړی شامل دي. د دغې ادارې په خبره د سیلابونو له کبله درې نور کسان ټپیان شوي او په زرهاوو کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ شوي دي. د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبله په داسې حال کې ده چې نن پنجشنبې د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د اورښتونو او له کبله یې د سیلابونو د راوتو وړاندوینه شوې ده. د بشری مرستو ځوان د سولې سازمانونو په غزه کې د پراخې قافې خبرونه کړی. د بشری مرستو د رسونې یو سلیولو سازمانونو له هغې ډلې د بی کولی ډاکټرانو سازمان پرون چهارشنبې خبرداری ورکړ چې په غزه کې د دوی د کارکوونکو په درون خلک د مرګ په حال کې دي. دغو ادارو په غزه کې د اچلو بند پوښتنه کړې او پر ښکېلو خواوې غږ کړی چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د بشري مرستو رسولو سازمانونو ته د مرستې د رسولو اجازه ورکړي. د اسرایلو حکومت په وروستیو کې په غزه کې د پراخې قافې او لوږې له کبله له فشارونو سره مخ دی. غزه چې د څه باندې دوه میلیونو فلسطینیانو کور دی، په تېرو ویشت میاشتو کې د جګړې سربېره له سختې قافې سره مخ دی او د خوراکي توکو د ویش پر مهال په کې په زرهاوو کسان د اسرایلو د سفیرو په ډزو کې وژل شوي دي. او د کرکټ په شپږیزې لیګ کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه سهار مهال د امو نهنګانو او سپین غر بازانو تر منځ ده او بله لوبه ماسپښین کې د بو ساتونکو او بند امیر خامارانو تر منځ ترسره کیږي. دغه لوبې له پرونۍ نن وروسته نن پنجشنبې لپاره پلان شوې دي. د شپږیزې لیګ لسم پړاو د همدې اونۍ په سر کې پایله او د اګستر لومړۍ نیټې به تمام کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپیڅلي نام سلامونه ونې کې هیله مې ومنې تر نو ځکونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست شرغلاست وایم چې زموږ استاد سي د نن ورځې د شپږم لوست او درشم او اته درشم پاړه ده. موضوع مو بامیان د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز دی. نن ورځ به موږ او تاسو په دې موضوع باندې بحث وکړو او په دې موضوع باندې به وپوهیږو چې د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز کوم شهر وو او څنګه دغه شهر د کوشنانو د امپراتوري عقیدتي مرکز ټاکل شوی وو. نو د تل په څیر په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شي بور سره مل وسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. په دې هیله چې نن ورځ بیا هم د قلم او کتابچې سره د نن ورځې لوست حاضر شوی وسی او د تیر ورځې درس مو کورنۍ دند به مو اجرا کړی وي او د تیر لوست په موضوع باندې به مو ځان پوه کړی وي. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو چې درس مو د بامیان د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز دی. موږ او تاسو تیر ورځ د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز دویل دا چې اډا د کوشانیانو د امپراتوري فرهنګي مرکز وو او د غسیمه د جلال آباد شهر په سویلویدیځه برخه کې موقعیت لري. موږ او تاسو د دوی د امپراتوري د فرهنګي مرکز اړوند مکمل معلومات لاسته راوړل. نن راځو پر دې موضوع باندې غږیږو چې د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز کوم شهر دی او څنګه دغه شهر د دوی د امپراتوري عقیدتي مرکز ټاکل شوی دی. نو د دوی د امپراتوري هغه عقیدتي مرکز چې د هغه بامیان شهر دی چې بامیان د هیواد ډیره مهمه فرهنګي او تاریخي سیمه ده. د ډیرو هنري او تاریخي آثارو په درلودلو سره په 2003 کال کې د نړۍ د فرهنګي میراث په اداره کې ثبت شوی ده. دغه د بامیان شهر د دغه شهر یا دغه سیمه ډیر هنري او تاریخي آثار لري. نو پر دغه بنسټ باندې په 2003 کال کې د فرهنګ د نړۍ د فرهنګي میراث په اداره کې د بامیان شهر اسب سویدی او بامیان شهر چې دی هغه ډیر اوږد تاریخ لري چې د هغه ریشه د میلاد څخه د مخه او لمړنی میلادي پیړۍ کې پیړۍ تر سیږي. په بامیان کې د لرغونپوهانو څېړنې دا شی چې انسانان له ډیرو پخوا زمانو راهیسې له دغه تاریخي سیمه څخه ګټه اخیستې ده چې دغه ادعاله پر ډیر ثبوتونه پیدا سوي دي او دغه خبره تایید سوي ده چې انسانانو د ډیرو پخوا زمانو راهیسې د دغه بامیان شهر څخه یا د دغه تاریخي سیمه څخه ګټه اخیستې ده. د چینی مسافرانو لیکنی په دې اړه ډیر زیات دي او د چینی مسافرانو لیکنی په دې اړه زیات معلومات د تاریخ لیکونکو په واکه ورکړي دي او دا ویل دي چې د دغه زیارت کوونکو څخه د دغه زیارت کوونکو د جملو څخه یو هم هیون سنگ و چې په شپږم میلادي پیړۍ کې د بامیان ته راغلی و. د بامیان څخه لیدنه کړې و او د بامیان په اړه ډیر ګټور مطلبونه لیکلي دي. د چینی زیارت کوونکو په یادښتونو کې دا سره غلي دي چې بامیان د بامیان شهر د بودایي مذهب مهم مرکز دی او په دغه شهر کې پلسګونه بودایي مدرسې شته چې د کوونکي روزي یا شاګردان روزي او د دې مدرسې استادان زرهاو تنه ترسيږي. زیارت کوونکي له ډیرو لیرو ځایونو او بیلابیل هیوادونو څخه دغه مذهبي مرکز ته راځي چې دا د چینی زیارت کوونکو په یادښتونو کې د بامیانو اړوند دغه لیکنه سوې و چې د بامیان شهر د بودایي مذهب ډیر مهم مرکز دی. په دغه شهر کې ډیر او په لسګونو بودایي مدرسې شته چې هغه شاګردان روزي. یعنی دغه لسګونو بودایي مدرسو ته زده کوونکي راځي چې دوی دغه زده کوونکي روزي او د دغه مدرسې استادان چې دي هغه زرهاو استادانو ته رسیږي یا زرهاو تنه ته رسیږي او ډیر زیاتره زیارت کوونکي هم د لیرو لیرو ځایونو څخه د بیلابیل هیوادونو څخه دغه مذهبي مرکز ته راځي چې دغه لیکنه د یو چینی زیارت کوونکي و. په بامیان کې د بودایي دوران ډېرې مجسمې هم پاتې دي چې دغه مجسمې په بیلابیلو اندازو یعنی ډېرې کوچنۍ ډېرې لوی په بیلابیلو په مختلفو اندازو سره جوړ شوې دي چې تر ټولو هغه ډېره ستره مجسمه چې د هغه د سلسال په نامه مشهور ده او د سلسال په نامه یادېږي چې دغه مجسمه د 55 متر په جګوالي د غره په بدن کې جوړه شوې ده. بل مجسمه چې د هغه جګوالي بیا 15 متر تر رسیږي هغه به د شمما په نوم یادېږي چې دغه مجسمه هم تقریبا د 1 کیلومتر په واټن سره په واټن د سلسال څخه لیدل جوړه شوی ده. یعنی دغه دوه مجسمو ترمنز تقریبا 1 کیلومتر فاصله ده چې د سلسال مجسمه چې د هغه تر ټولو ستره او لوی مجسمه ده چې 55 متر جګوالی لري او د غره په بدن کې جوړه شوی ده. د شمامه جګواله چې دی هغه هم 15 متر تر رسیږي چې دغه دواړه مجسمه د یو بل په منځ کې 1 کیلومتر فاصله لري. د هغه په څنګه نوري مجسمه هم جوړې شوې دي چې تر اوسه د هغه پاتیشونی د دوه سترو مجسمو د سمڅو په شاوخوا کې سته. د بامیانو په سمڅو کې سربېره پر دې چې مجسمه وي یا سربېره پر مجسمو زړوړونکي او ډېرې ښکلي او ښایسته نقاشي هم انځور شوي دي چې د هغو تاریخي او هنري ارزښت ډېر زیات دی او ډېر هنري او تاریخي ارزښت لري. دغه نقاشي دغه انځورونه په دغه نقاشي کې د نورو رنگونو ترڅنګ د روغنی رنگ څخه هم کار اخیستل شوی دی چې دغه نقش او نگار بیا په نړۍ کې تر ټولو لرغونی انځورګری شمیرل شوی دی چې په هغه کې روغنی کار یا روغنی رنگ کارول شوی دی. دا هغه متساوي چې د بامیان ته ډیر زیات ارزښت ورکړی دی په تاریخي لحاظ. د بامیان ارزښت په اقتصادي برخه کې هم ډیر زیات دی او په اقتصادي برخه کې هم ډیر زیات ارزښت لري. په ډیر پخوانی زمانه کې په تیر زمانه کې د وریشمو د لارې سویلي څنګه هم د بامیان څخه تیرېده، یعنی هغه د وریشمو نړیواله لار چې وه هغه د هغه لارې سویلي څنګه دغه د بامیان د شهر څخه تیرېږي چې د سوداګری کاروانونو د هند څخه بلخ او د بلخ څخه هند ته د همدغې لارې څخه تیرېدل. د دغو کاروانونو سره زیات زیارت کوونکي او د هغه زده کوونکي هم ملګري وو چې مذهبي مراسمو ته یا د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره او یا د بودایي دین د اصولو د زده کړو لپاره دوی بامیان ته راتلل، چې دا زموږ او ستاسې د بامیان ښار دی چې دغه ښار ډېر تاریخي ارزښت لري. او موږ ویل چې په 2003 کال کې د نړۍ فرهنګي میراث په اداره کې دغه ښار ثبت شوی دی، نو ځکه دغه د بامیان ښار چې دی هغه د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز ټاکل شوی دی. زموږ ستاسو د نن ورځې درس همدومره وو چې موږ او تاسو د بامیان ښار او پیژندې دا چې بامیان د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز دی او عقیدتي مرکز یې ټاکل شوی وو. په دې لوست کې ډېر مهم موضوعات دا وو چې بامیان د هیواد مهمه او فرهنګي او تاریخي سیمه ده. په دغه سیمه کې ډېر تاریخي او هنري آثار شته، نو ځکه په 2003 کال کې د نړۍ د فرهنګي میراث په اداره کې ثبت شوی ده. بامیان چې وو هغه ډېر اوږد تاریخ لري چې د هغه ریښې د میلاد څخه د مخه او لومړني میلادي پیړۍ ته رسیږي، چې په بامیان کې ډېر زیات زیارت کوونکي ډېر زیات لرغونپوهان راغلي او د هغه ځای څخه لیدنې کړې وه او زیاتره د دغه سیمې په اړه ډېرې لیکنې کړې وه، چې د زیارت کوونکو د جملې څخه یو هم هیونسنګ و چې په شپږمه میلادي پیړۍ کې د بامیان ته راغلی و. د بامیان په اکله ډېر ګټور مطلبونه لیکلي دي. د هغه د جملې څخه یو چینی زیارت کوونکی په دیو چینی زیارت کوونکی په یادښتونه کې د بامیان په حق له داسې لیکلی و چې د بامیان ښار د بودایي مذهب ډیر مهم مرکز دی، چې په دغه ښار کې په لسګونه بودایي مدرسې سته چې هغه شاګردان یې زده کوونکي روزي. د دې مدرسې استادان هم زرهاوتونو ته رسیږي. زیارت کوونکی د ډیرو لیرې ځایونو څخه، د ډیرو لیرې هیوادونو څخه، د مختلفو او بیلابیل هیوادونو څخه دغه مرکزي دغه مذهبي مرکز ته راځي، نو ځکه دا د دومره مشهور دی یا دومره د لیرو لیرو ځایونو څخه د لیرو هیوادونو څخه زده کوونکي ورته راځي، یا ځینې تاریخ پوهان یا زیارت کوونکي ورته راځي چې دغه مذهبي مرکز څخه لیدنه وکړي، نو ځکه دغه د عقیدتي مرکز په توګه یا د مذهبي مرکز په توګه ټاکل شوی و یا انتخاب شوی دی. یا په دغه د کوشانیانو د امپراتوري مرکز همدغه د بامیانو ښار دی، چې د دغه ډیرو لیکونو پر اساس یا کوم څه یا کوم تاریخي آثار چې لاسته راغلي دي دا ثابتوي چې بامیان یو ډیر مذهبي ارزښت لري، نو ځکه د کوشانیانو امپراتوري هغه مذهبي مرکز همدغه ښار و. په بامیان کې ډیرې بودایي مجسمې هم شته، یا د تر اوسه پورې دغه بودایي مجسمې د همغه بودایي دوران څخه پاتې دي، چې دغه مجسمو تر ټولو ستره مجسمه چې وه هغه د سلسال په نامه مشهوره ده، چې و موبایل 55 متره جګوالی لري او د غره په بدن کې جوړه شوې ده. یو بل ډیر مهمه او مشهوره مجسمه چې وه هغه بیا د شمامه په نوم یادیږي، چې شمامه بیا تقریبا 15 متره لوړوالی لري یا جګوالی لري، او دغه دواړه مجسمه د یو بل تر څنګ موقعیت لري او فاصله یو متره ده، یعنی یو کیلومتر ده، یعنی دغه دواړه مجسمه د یو کیلومتر په فاصله سره جوړ سوی دی یا موقعیت لري. د هغه په څنګ کې نورې مجسمې هم جوړ سوی دي چې هغه بیلابیل اندازې لوی او کوچني مجسمې دي چې جوړ سوی دي، او د هغه پاتې شونې د دوو سترو مجسمو د سمڅو په شاوخوا کې شته. د بامیان په سمڅو کې سربیره پر مجسمو زړه وړونکې او ښکلې نقاشي هم انځور سوي دي، چې هغه بیا خاص تاریخي او هنري ارزښت لري. یعنی د بامیان په سمڅو کې سربیره پر دې چې ډول ډول مجسمې ست، بیلابیل مجسمې ست، کوچنی او لوړې غټي، دا مجسمې ست د هغه سربیره ډېر ښکلې نقاشي یا انځورګری هم ست. د هغه انځورونه هم نقاشي سوي دي، چې په دغه نقاشي کې د نورو رنگونو ترڅنګ د روغنی رنگونو څخه هم کار اخیستل شوی دي او ډیر تاریخي او هنري ارزښت لري. دغه نقش و نگار په نړۍ کې یا په نړیواله سطحه تر ټولو لرغونې انځورګري شمیرل سوی ده یا حساب سوی ده چې په هغه کې روغنی رنګ کارول سوی دی. نو ځکه د بامیان ښار دومره د تاریخي او هنري ارزښت لري، د دې څنګ مذهبي ارزښت لري. د بامیانو ارزښت په اقتصادي توګه هم د پام وړ دی، یعنی په اقتصادي برخه کې هم د بامیان ښار ډیر ارزښت لري. په تیرو زمانو کې د اوریشمولار د اوریشمو د لارې سویلي څنګه هم د بامیانو څخه تیریده، چې د سوداګری کاروانونه هم زیاتره چې هغه د هند څخه وبلخ ته او د بلخ څخه چې کله هند ته تللې دا هم د نړیوالې لارې څخه تیریدل، چې دا بیا د بامیان ښار ته یو ډیر خاص اقتصادي ارزښت هم ورکړی دی. د دغو کاروانونو سره زیاتره زیارت کوونکي او د هغه زمانه ملګری و، چې د هغه زکوونکي هم ملګری و چې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره یا هم د بودایي دین د اصولو د زده کولو لپاره بامیان ته راتلل. نو ځکه د بامیان ښار هم په هنري لحاظ، هم په مذهبي او هم په اقتصادي برخه کې ډیر ارزښت لري، ځکه دغه مشویل چې ډیر بودایي مدرسې پکې شتون درلود، د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه د ډیرو لوري ځایونو څخه زیارت کوونکي ورته راتلل، زده کوونکي درلود، په زرهاو استادان درلود. نو ځکه دغه ښار ته ډیر اقتصادي ارزښت هم ورکړی و، یعنی په اقتصادي برخه کې، په هنري برخه کې، په بودایي، په مذهبي برخه کې ډیر زیات ارزښت لري. په مذهبي برخه کې مو ویل چې ډیر زیات مدرسې پکې شتون درلود، بودایي مجسمې بیلابیلې پکې جوړې شوې دي. په هنري برخه کې مو هم ویل د مجسمو سربیر ډیر ښکلی نقاشي پکې کېسته، چې هغه بیا په نړۍ کې تر ټولو لرغوري انځورګری شمیرل سوی، ځکه په هغه کې روغنی رنګ کارول سوی وو. او د دې تر څنګ د اقتصادي برخه کې هم ویل چې ډیر زیات ارزښت لري، ځکه د ورېښمو د لارې سویلي څنګه هم د بامیان د ښار څخه تیریده، چې دا ټول د بامیانو ښار ته ډیر خاص ارزښت ورکړی وو. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د بامیانو په حق له و د بامیان اړوند مو ډیر مهم معلومات لاسته راوړل، د چې د کوشانانو د امپراتوري عقیدتي مرکز وو. نو ستاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې رسیږي. هیله ده چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې مو کورنۍ دنده دا ده چې درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. اول دا چې هند سنگ د بامیانو په اړه څه لیکلي دي، د بامیانو د رنګ نقاشي په اړه څه معلومات لري، او په اقتصادي برخه کې د بامیان د ارزښت په اړه څه پوهیږي. دغه درو سره پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ. هڅه وکړئ چې درې سره پوښتنې زده کړئ، تر څو وکولای شئ د مکمل درس یا زموږ استاد د نن ورځې په درس باندې تاسو وپوهیږي او مفهوم ورڅخه واخلي. تر راتلونکي درس پورې تاسو هڅه وکړئ دغه درې سره پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، تر هغه مهال چې بیا هم د وی په سر پورې موضوع سره تاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو په مهربانه او لوی رب سپارم چې وخت ولري شي چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربانه را پسپیچلی نما سلامونه ونی کی هلمی منی درنو زکون کو هله د چروغا جوړوسی او د جون چری به مشه پرمختي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح لاست وایم. هله د چینل روز حمد لوست سره خلنه شی بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د پزرو پوری موضوعات څخه کټه واخلي. نرم موضوع د هند بابریانو په حق له هم نارنګ د کندهار د پاتون په حق له د چې د دې موضوع ته اړوند به مو تاسو معلومات لاسته راوړو. نو هڅه وکړئ چې تاسو هم لوست په پوره دقت سره غوښ ونیسي او د لوسخه تاسو هم ګټه واخلي. زه خپل د نن ورځې درس پیلو چې د هند بابریانو په حق لدی. لومړی لږ بابریان پیژنو. بابریانو لړۍ د دغه بابریانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي ظهیر الدین محمد بابر دی، چې د نسب تیمور ګورګان ته رسیږي. ظهیر الدین محمد بابر هم د مغولانو د ډلې څخه شمیرل کېده او د همدغه عمل د هغو لړۍ چې د په هند کې په بابریانو، ګورکانیانو او مغولو سره مشهوره ده. او دغه واکمن چې وو هغه په 1883 سپوږمیز کال کې د ازبکستان په اندیجان کې زیږیدلی دی، او د په 12 کلنۍ کې د فرغانی سیمې د امیر په توګه دند اجرا کوله، او همدلته په 12 کلنۍ کې د همدغه فرغانی سیمې کې په توګه دی وګمارل سو. نوموړی په 1918 سپوږمیز کال کې د سمرقند ښار ونیو. خوشبنی ازبکانو د دې د منځنۍ اسیا څخه تیښتې ته اړ کړ، نو ځکه بابر کابل ته مخه کړ او دغه ښار یې په 1918 سپوږمیز کال کې خپل پلازمینه وټاکله. او څو کال وروسته د مورسته کندهار ترغلی او کندهار یې هم ونیو، چې بابر شاه په 1922 کال کې د هندستان په لور باندې لشکر بیایي او په هندستان کې د افغاني لودی په نامه کوم دولت هغه د مینځوري او د خپل سلطنت اعلانوي. بابر بیا ډیر پر کابل باندې مین وو او دلته ډیر شکولی مانیکان یا ودانی جوړ کړلې چې بیا د د مړینې څخه د مخه د وصیت کړی و چې کله دی مړکیږي نو دی د کابل په یو باغ کې خاورو ته وسپارل سي. بیا همدغه و چې کله دی مړ سو او د د مړینې څخه وروسته دی د کابل د بابر په بڼ کې دی شخص شوی. د بابر څخه وروسته د د زمان همایون د د زوی همایون پاچا کیږي. خو د د ورور کامران میرزا دغه او دغه راز سوري شیرشاه د د په وړاندې راپورته کیږي ځکه نو همایون د هند څخه تښتي او ایراني صوفیانو ته پناه وروړي. بیا هم یو ځل بیا به دی د صوفیانو په مرسته د افغانستان ځینې سیمې پنجاب او د هند ډهلي نیسي. د همایون زوی چې و جلال الدین اکبر نومېده چې د جلال الدین اکبر څخه وروسته بیا د زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کیږي. یعنی د همایون څخه وروسته جلال الدین واک ته رسیږي. بیا د جلال الدین څخه وروسته د هغه زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کیږي او د خپل حکومت په وروستیو برخو کې په کابل کې ژوند کاوه. مګر د هغه زوی شاه جهان چې و هغه بیا د کندهار او بلخ په لور باندې لشکر بیایي او د هم غوښتل چې دغه دواړه ښارونه چې هغه کندهار او بلخ دغه دواړه ښارونه ونیسي مګر دی ناکام کیږي او په دغه کار باندې دی نه بریالی کیږي. اورنګزیب هم د شاه جهان څخه وروسته د بابریانو د کورنۍ پاچا کیږي او د افغانانو د نهضت او پاڅون سره مخامخ کیږي چې د دغه پاڅون او نهضت مشري بیا د خوشحال خان خټک په غاړه و چې خوشحال خان خټک د پښتو ژبې د نظم او نثر د ډګر په میدان کې ډیر پیاوړی او ډیر نامتو او مشهور شاعر او لیکوال دی. خوشحال خان بیا څلور کاله دی د اورنګزیب په زندان کې بندي کیږي او څلور کاله ژوند د اورنګزیب په زندان کې تیروي. د بابریانو په زمانه کې هندوستان کلتور او تمدن ډیر پیاوړی سو، ډیر پرمختګ یې وکړ. فارسي دری د حکومت رسمي ژبه سوله او ډیر ښکلي او پرتمین باغونه همدارنګه ودانۍ او ماڼۍګانې لکه تاج محل او داسې نور ځایونه جوړ سول. خو ګورکانیانو افغانستان ته ډیره پاملرنه نه درلوده ځکه نو داسې خاص او د ونې وړ ارزښناک آثار یې نه دي جوړ کړي. خو بیا هم ځینې آثار په دغه وخت کې منځته راغلل چې دغو د جملې څخه د کندهار په سرپوزي کې د چلزنی تاق دی همدارنګه د بابر شاه په چې دغه د چلزنی تاق د بابر شاه په امر جوړ شوی وو. د کندهار، کابل، استالیف، شمالي او ختیځو برخو کې ځینې باغونه لکه د عالمګنج باغ، د شهرارا باغ، دلکشا باغ، همدارنګه د بابر باغ او د بیګرامي باغ، د کوکب باغ، دغه باغونه هم په همدغه محل کې جوړ شو. راځو د ایران صفویانو ته. صفویان په اصل کې شیخ صفی الدین اردبیلی ته منسوب دی چې د تصوف د پیرانو او شیخانو څخه و. د په اتمې پیړۍ کې ژوند کاوه او ګورکاني تیمور چې و هغه د مریدانو څخه شمیرل کیږي. د صفوي لړۍ د حکومت بنسټ په ایران کې د شاه اسماعیل صفوي په واسطه کېښودل سو چې دی هم د شیخ صفی الدین اردبیلی د اولادې څخه و. د صفوي لړۍ یا دغه سلسله پیاوړی واکمن چې و هغه شاه عباس صفوي نومېدی چې دی په هرات کې زیږیدلی و او همالته لوی سوی و. همالته په هرات کې سیاست او اداره ویله هغه زده کړه او د شاه عباس د مړینې څخه وروسته بیا په 1038 سپوږمیز کال کې د صفوي لړۍ راپرځیږي. یعنی د راپرځېدو وخت یې پیدیږي او د شاه سلطان حسین په وخت کې بیا دغه صفوي لړۍ خپل هغه اخري پولې ته رسیږي چې دغه راپرځېدنې چې بیا د څخه وروسته دغه واکمنۍ له منځه ځي او د هغه په زمانه کې مختلف او بیلابیل پاڅونونه رامنځته کیږي چې د دغه پاڅونونو د جملې څخه یو هم په کندهار کې یو پاڅون و چې د افغانانو لخوا وسو په کندهار کې. او صفوي حکومت په 1015 کال کې سپوږمیز کال کې راپرځېږي او له منځه ځي. د دغه پاڅونونو د جملې څخه مول چې یو هم د کندهار پاڅون و. راځو د کندهار پاڅون څه ډول و. د په کندهار کې د هوتکیانو په واسطه پاڅون شوی و. په کندهار کې د خلکو پاڅون پر مهال باندې یعنی دغه پاڅون چې کله کېدی زموږ په هیواد کې ګورګانی هند، ایراني صفویانو او ماورانهري ازبکانو ترمنځ زموږ هیواد ویشل شوی و. همدارنګه د هیواد په ځینې سیمو کې سیمه ییز واکمنان شتون درلود. یعنی سیمه ییز واکمنان خپل حکومتونه چلول او دغه حالت خلک ډیر په تنګ کړی و. دوی غوښتل چې د ځان د خلاصون لپاره یو خوځښت یا یو پاڅون وکړي چې بیا دوی د کندهار خلکو د خپل رئیس چې هغه حاجی میرویس خان هوتک نومې دی تر هغه د مشري لاندې چې دی یو زړور با تدبیر او هیواد پال مشر وو په ځینو ازادي بخښونکو اقداماتو باندې دوی لاس پوري کوي چې دی بیا اصفهان څخه مکې ته ځي. لومړی اصفهان ته ځي مګر الته اصفهان
کې کوم کار چې دی کوي هغه دومره د پګټنه تمامېږي. نو دی بیا کله د اصفهان څخه مکې ته ځي، هلته د ګرګین پر خلاف باندې د پاتسون لپاره، دا چې دوی د ګرګین پر خلاف پاتسون وکړي، دغه کال د پاره دوی د علماو فتوا ترلاسه کړه. او کله چې دی برته کندهار ته راستنیږي، د ګرګین خان د حکومت څخه د خلاصون لپاره چې کومه پلان او نقشه درلوده هغه عملي کوي، او د کندهار د قومونو او قبایلو په همکاري سره ګرګین او د هغه سرتیري وژني. او په 1416 کال کې دی د کندهار خپلواکي اعلانوي، او د دې څخه وروسته بیا په کندهار کې خپلواک هوتکي حکومت جوړیږي. حاجي میرویس خان کې چې وو هغه هم تر اتو کلونو پورې د کندهار مشرتوب د ده لاس کې وو، او د کندهار مشر وو چې بیا د کندهار خلک د تر مشرۍ لاندې د کندهار د بیا نیونې لپاره اصفهان دربار، هغه د اصفهان د دربار ټول کوششونه چې وو هغه یې ناکامه کړه. راځو د میرویس خان نیکه ځایناستې ته. د میرویس خان نیکه د مړینې څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي، او دی د کندهار د ریاست چارې په لاس کې نیسي. د هم غوښتل چې د ایران او د صفوي دولت سره د سولې او پخلاینې لاره ونیسي، یعنې د هغوی سره سوله وکړي، چې دغه سوله کول یا دغه کوم سیاست چې وو د کندهار د مشرانو لپاره د منلو وړ نه و. نو ځکه دی دوی راولاړیږي، میر عبدالعزیز د کاره لیرې کوي، او د هغه پر ځای د حاجي میرویس خان زوی محمود چې هغه به ډېر یو بجرته او زړور ځوان و هغه غوره کوي، هغه انتخابوي، او دی وخت رسیږي چې بیا د امیر عبدالعزیز د حکومت دوره چې و هغه دوه کاله، او د څخه وروسته بیا محمود وخت رسیږي. شاه محمود هوتکی هم کله چې په کندهار کې د هوتکیانو د خوا د حکومت چارې پر مخ باندې وړل کېدې، نو د سره سم عبدالیانو په هرات کې خپلواک حکومت رامنځته کړی وو، او تر فرا پورې دوی د غسیمې تر خپل ولکې لاندې درلودې. که څه هم دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا په سیمه کې په 1902 کال کې یو جګړه وسوه، خو شاه محمود اصلي هدف چې وو هغه د ایران یو ولونه، ځکه پرته له دې چې ځان د هرات په کارونو باندې مصروفه کی، د ایران د نیولو نقشه جوړوي، او غواړي هغه نقشه پر مخ بوزي چې بیا د په ایران باندې حمله کوي. د دې دغه کوم پلان چې درلودې، دغه پلان د امریکا او هولو لپاره د ایران کورنۍ او زادې د نږدې څخه ساري هم دغه شاه محمود هوتکی چې بیا په 1903 سپوږمیز کال کې د ایران پر کرمان سیمه باندې د حمله کوي، او افغانان په دې باندې بریالي کیږي چې د ایران پلازمینه د اوږدې محاصرې څخه وروسته تر خپل ولکې لاندې راولي، او دغه د ایران پلازمینه دوی نسی. صفوي شاه حسین هم د تارکیجی چې خپل سلطنی تاج د محمود هوتکی پر سر باندې کشیږي، او خپل د حکومت چارې سلطان محمود هوتکی ته وسپاري چې بیا په ایران کې هوتکی دولت جوړیږي. کله چې د شاه محمود پر سر باندې تاج کې شو، دل سود د سره سم په ایران کې رسمند هوتکیانو حکومت پیلېږي، او دغه 2.5 کال پس په حال کې د حکومت چارې دوی په خپل لاس کې نیسي. مګر شاه محمود هوتکی ته دماغي ناروغي پیښیږي، او د همدغه دماغي ناروغي د عمله د کار غوښه کیږي، او څمو د ورسته بیا د په حق رسیږي چې دغه څخه ورسته بیا د زوی شاه اشرف هوتکی د اصفهان د حکومت چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې دی په ایران کې وخت ورسېدی، نو 2.5 کال دی په اصفهان کې حکومت کوي، 2.5 کال دی د اصفهان حاکم وي، او دلته خپل د حکومت چارې مختوري. مګر دی بیا ورسته د دماغي ناروغي سره دته یو دماغي ناروغي پیښیږي، او دغه دماغي ناروغي لعمل دی څو وخت وروسته، یعنی ډیر ژر چې کله پر ایران باندې د حکومت وکي، ډیر ژر به دی دغه ناروغي لعمل دی مري، او د هغه پر ځای بیا د زوی ته واکر سیږي چې د زوی د شاه اشرف هوتکی نوم دی، او شاه اشرف هوتکی خپل د ایران یا د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي. درنو زکوونکو، د کندهار پاتسون او د هغه څخه وروسته د هوتکی دولت جوړیدل، او همدارنګه په ایران کې د هوتکی دولت جوړیدل په حق لو. اوس راځو د هوتکی دولت پایا هوتکی دولت سره ول پای ته رسیږي. په ایران کې د نادر افشار د څرګندېدو سره سم دغه د افغانانو د حکومت چارې لزینو ستونز سره مخامخ کیږي، چې دغه په لو بیا په افغانانو په منځ کې اختلافات ډیریږي، او د اختلافات دغه موضوع نور هم پیچلې کیږي، ځکه نو شاه اشرف او نور افغانانو ایرانیانو بیا دا شو بلل چې د ایران څخه شاتګ وکړي. په دغه وخت کې شاه اشرف موجود، شاه اشرف واک ته رسیدلی، خو دغه ستونزو د مخامخ کېدو سره سم دی مجبور کیږي چې شاتګ وکړي. نو همدغه دی شاه اشرف او نور افغانان د ایران څخه شاتګ کوي، او د همدغه شاتګ په ترڅ کې شاه اشرف د شورابک په اړوند سیمه کې وژل کیږي. په شورابک کې شاه اشرف وژل کیږي چې بیا د څخه وروسته په 1915 سپوږمیز کال کې د هوتکیان حکومت په کندهار کې محدود پاتې کیږي، او شاه حسین دغه حکومت مشري کوله. یعنی کله چې شاه اشرف وژل سو، نو دلته د ایران څخه مجول چې تشتي، نو د ایران کې په ایران کې چې کوم هوتکی دولت وو هغه پای ته رسیږي، ځکه شاه اشرف شاتک تړ کیږي، او د ایران په د ایران څخه شاتک تړ کیږي، د شورابک په سیمه کې دی وژل کیږي. نو ځکه د هوتکیانو دولت په ایران کې د منځ ځي، او د هوتکیانو حکومت یوازې او یوازې په کندهار کې پاتې کیږي. چې د هوتکیانو حکومت حکومت په کندهار کې محدود پاتې وو، دغه مشري شاه حسین په لاس کې وو، او شاه حسین دغه حکومت مشري کوله. نو د درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د کندهار د پاتون په حق له همدارنګ د پاتون سره ول سوي، د هند بابریانو په حق له، د هوتکیانو د دولت په حق له، او دا چې د هوتکیانو دولت سره ول پاتره سيږي، د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لسته راوړو. په دې هیله چې تاسو د پام ور ګرځیدلې وي. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتره رسو. تر راتلونکو درس پورې تاسو ټول په مهربانه او لري رب سپارم. شو وخت ولري، شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، هیله میومې درنو زده کوونکو، هیله د چروخ او چوروسی او خپل مترجمه حاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست وایم. هیله ده چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست اخیری نشي بور سره مل پاتې سي، او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د امیر محمد اعظم خان، امیر شېر علي خان، او د انګریزانو د دویم يرغل په حق لده. نو درځو خپل لمړنی موضوع پیلو چې د امیر محمد اعظم خان د شخصیت په حق لدی. د چې امیر محمد اعظم خان څه ډول شخصیت درلود، او د وکمنی دوره څه ډول وکمنی و، یا څه ډول دوره. محمد اعظم خان د امیر عبدالرحمن خان په واسطه سلطنت ترسیږي، او محمد اعظم خان چې وو هغه یو ډیر خودخوا او ځانغوښتن کې شخص وو. کله چې دی وخت ورسېدی، د وخت رسیدو څخه ورسته د وغوښتل چې عبدالرحمن خان د مرکز څخه لري کې. که څه هم د عبدالرحمن خان په واسطه دی وخت رسیدلی وو، خو بیا هم د خپل خودخواهی او جاتلبی له امله د عبدالرحمن خان څخه وغوښتل چې د مرکز څخه لري سي. د په دغه بهانه د هوا شمالي برخه ته ولې جی تر څو هلته په بلخ کې امیر شېر علي خان تر څارنې لاندې ونیسي. امیر عبدالرحمن خان سره لدی چې د نه غوښتل د مرکز څخه لري څه، خو بیا هم دغه امر ومنه، او هغه ولایت ته ولاړی. هلته د ایبک او تشقرغان، سرپل، شبرغان او اقچی خانان او امیران تر څارنې لاندې ونیول. هغه د مرکزی حکومت تابع کړ چې بیا وروسته د میمنې پر خوا باندې ولاړی، او هغه ځای هم محاصره کړ. په دې وخت کې امیر شېر علي خان د امیر عبدالرحمن خان د بوختیا څخه په شمالي برخو کې خبريږي. دا چې امیر عبدالرحمن خان شمالي خواته تللی دی او هلته مصروف دی، او محمد اعظم خان هم یوازې دی. نو د خپل زوی سردار محمد یعقوب خان سره د کندهار په لور باندې ولاړی، او د غزنی پر طرف باندې د پرمختګ وکړي. د کندهار نائب الحکومت چې د محمد اعظم خان زوی و هغه ته ورکړه. محمد اعظم خان چې ځان په خطر کې ولیدي، نو په دې وخت کې عبدالرحمن خان ته خبر ولیږي، او عبدالرحمن خان هم د هغه اطاعت وکړ او کابل ته بیرته راننوتی، او د محمد اعظم خان په ملکیت سره د غزنی پر خوا باندې ولاړل. چې په 1318 زیږدیز کال کې د شجګاو په سیمه کې د عبدالرحمن خان او د امیر شېر علي خان د لشکرو ترمنځ جګړه پیښیږي. چې په دې جګړه کې عبدالرحمن خان لشکر ماته خوري، او امیر شېر علي خان هم په بریالي توګه کابل ته ننوځي. امیر محمد اعظم خان هم ایران ته تشتي، او بیا هلته مړ کیږي. امیر عبدالرحمن خان هم د بخارا په لور باندې شاتګ کوي، او د روسیې حکومت ته پناه وړي، چې د روسیې حکومت هم د هغه هرکلی کوي. امیر محمد اعظم خان بیا د خپل واکمنی د خپل سلطنت په دغه ډیر لند وخت کې د وزیر جمال الدین افغان په مرسته ډیر شمیر عرفانی او عمرانی پلانونه عملی کوي، چې د غول ډلې څخه یو هم د افغانستان لومړنی مجله چې د کابل په نامه یادیږي هغه خپره سوه، چې دا د امیر محمد اعظم خان د سلطنت دوره وه. راځو دا چې امیر شېر علي خان د دویم ځل سلطنت څه ډول و. دا چې امیر شېر علي خان په 1988 زیږدیز کال په پای کې د شیشګاو په سیمه کې د امیر محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان د ماتې څخه وروسته کابل ته راننوځي، نو بیا دی چې کله کابل ته راغلي پر تخت باندې کښېني او خپل امیر شېر علي خان چې و هغه یو ډیر پوه او هیواد پالونکی پاچا و، دی په افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه پیژندل کېږي. په 1989 زیږدیز کال کې د برتانوي هند څخه د لیدنه وکړه، یعنی په دغه کال کې د برتانیا ته ولاړې، د برتانوي هند ته ولاړې او د برتانوي هند هیواد یې ولیدې. د هغه مینه د لویدیز تمدن او د ټکنالوژي په برخه کې ډېره سوله، او دغه مینه د امیر شېر علي خان دې ته وهڅوي چې په یو شمېر کورني اصلاحاتو باندې د لاس پورې کړي او د افغانستان سیاسي یووالي ته یو نوی رنګ او څېره ورکړي. دا چې امیر شېر علي خان د افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه نومول کېږي یا پیژندل کېږي، دا چې د نوي تمدن رامنځته کوي. راځو دغه نوي تمدن پیژنو، چې دا نوي تمدن څه ډول تمدن و. امیر شېر علي خان د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد د فرهنګي او صنعتي حالت بدلونکي پیژندل سوی. دا چې د یو لوی مدنیت بنسټ کېښودې او د هیواد فرهنګي او صنعتي حالت یې سم کړي یا په دغه برخه کې بدلون راوستی. د اروپا د صنعتي انقلاب سره سم په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لار هواره سوه. دا چې موږ په تیرو لوستونو کې د اروپا د صنعتي انقلاب په هکله ویلي وو، همدغه انقلاب سره سم د افغانستان په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لار هواره سوه، او د دې لارې څخه مخکښانو هم د دغه لارې د مخکښانو څخه یو هم سید جمال الدین افغان و، چې د هیواد د عصري کولو لپاره تګلارې شروع کړې، او امیر شېر علي خان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره هم د پردیو د حملې د مخنیوي لپاره سل کسیزه لشکر جوړ کړ، او هغه بیا په اته پوځي مرکزونو باندې وویشل تر څو د خپلواکۍ ساتنه وکړي او څوک ور باندې حمله ونه کړي. د دې ترڅنګ په دغه وخت کې د شمس النهار جریده خپره کړه او چاپخانه هم هیواد ته راوړلې. د توپونو او ټوپکو جوړولو لپاره یې کارخانه جوړ کړې. د دې ترڅنګ لومړنۍ ټولنیز ښوونځي خلاص کړه، چې هغه ښوونځي ملکی او پوځي څانګې درلودې. په دې خوځښت سره د پوهنې د کچې د راټیټېدو مخنیوي وکړ، چې دا هغه څه و چې په بالکل ډول سره یو لوی مدنیت رامنځته سو، او امیر علي خان ته د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد د فرهنګي او صنعتي بدلونکي ویل، صنعتي وزې بدلونکي ویل. د دې ترڅنګ د پوستخانې هم جوړې کړلې، چې د کابل په اوسنۍ شیرپور کې د پوځیانو لپاره د نوي ښار بنسټ کې شو، د مالیاتو ورکولو د وجې څخه په نقدو باندې بدل شول. همدارنګه د عدالت رامنځته کولو لپاره په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړ. ظالمانه او چپاولګر هغه حاکمان چې هغه د منځه یوړل، د هیواد اداري تشکیلات ته یو نوی جوړښت یا یو نوی بڼه ورکړه، او د افغانستان لومړنۍ کابینه هم د وخت صدر اعظم سید نور محمد شاه په مشرتابه سره جوړه کړې، نه د پښوري سره د افغانستان لومړنۍ کابینه جوړه کړه. او هغه مخالفتونه چې هغه د هیواد په شاوخوا کې موجود و، هغه هم د منځه یوړل، او وروسته یې وغوښتل چې انګریزان د خپل دولت پیژندنې ته اړ کړي، د چې انګریزان د دوی دولت خپلواک دولت وپیژني. انګریزانو هم د دوستي شرایط د خپل استعماري مقصدونو لپاره طرح کړل. هغه به دا هیله درلوده چې خپل استازي په کابل، کندهار او هرات کې د تل لپاره پاتې کړي، چې بیا د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري، یعنی د دې لپاره چې د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري او تعقیب وکړي. نو د پلان دغه هیله درلوده، یا د پلان درلوده چې خپل استازي په د تل لپاره په کابل، کندهار او هرات کې هلته استوګن کړي، او هلته اوسېږي. سربېره پر دې هم وغوښتل چې امیر دې کار ته مجبور کړي چې هغه د انګریزانو دولت د خپل ځان ملاتړی ومني. او امیر شیر علی خان د دوی دغه غرض یا دغه د فکرونو دغه کم غرض چې دوی درلودې دغه څخه ډک فکرونو ته هیڅ ارزښت ورنه کړ او د انګریزانو په ځواب کې وویل چې زه د افغانستان خاورې ته ستاسو د سیاسي او پوځي استاسو پر اتاق سره اعتماد نه لرم او د دې طرحې په پلمه به زما پر هیواد باندې تاسې ورځ حمله وکړي. امیر شیر علی خان هم د انګریزانو سره په معمولي ډول خپلې اړیکې وساتلې. د روسیې سره په منځنۍ اسیا کې د پرمختګ په تمه وه او د افغانستان د نږدې کېدو او وضع کړکېچنه کړه او د افغانستان او انګلیس دویمې جګړې په لمه هم په دې وخت کې برابره سوه. هغه څه چې د دې جګړې اورته ډېر قوت ورکړي یا دغه جګړه نوره هم پسې قوي کړله، هغه د شیر علی خان دخوا د ولیعهد په دوکه د خپل کومکي زوی د خپل کمکی زوی شهزاده عبدالله ټاکنه و چې د موضوع شهزاده یعقوب خان ډیر خوابه دی کوي، نو د په بلواګانو سرغړونو باندې شروع وکړه او د امیر شیر علی خان دغه سرغړونی آرام کړلې. انګریزانو بیا د یوې خوا د دې موضوع څخه ګټه واخیستل او د بلې خوا د روسانه د پرمختګ منځنۍ اسیا ته په تیره بیا د هغې خوا څخه د خپوي او هغه مروي نیولو د انګریزانو د پاملرنې د افغانستان پر خوا باندې ډېره کړه. هغوی په خپل وار سره بلوچستان چې هغه د افغانستان یوه برخه وه په لاس کې راوړل، چې دې د امیر چې دغه تیری یا دغه عمله د امیر کرکه نوره هم د انګریزانو په وړاندې ډېره کړه او په دې توګه پر افغانستان باندې د انګریزانو دویم یرغل پیلیږي او انګریزان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله کوي. د افغانستان پر افغانستان باندې یا د افغانستان پر خاوره باندې د انګریزانو دویم یرغل د تیری څخه یا دغه حمله څخه د مخه امیر شیر علی خان یو هیئت د سید نور محمد شاه په مشرۍ باندې د پېښور کانفرنس ته واستوي. خو د پېښور په کانفرنس کې د صدر اعظم سید نور محمد شاه اوږدې مذاکرې سرته ونه رسیدلې، یعنی کومه مذاکره ونه سوه. خپل صدر اعظم هم د کانفرنس په جریان کې د ناجوړ سو او بیا په پېښور کې مړ سو. چې په دې وخت کې روسیې یو سفیر چې هغه جنرال ستلاتو توف نومیده کابل ته واستوي او د دې سفیر راتګ د هند سیاستوال چې هغه ډیر خوبدې کړ او ډیر پریشان کړ. د برتانوي هند چارواکو د خپل ګټو د خوندي ساتلو لپاره هم یو ځنې لار پر افغانستان باندې حمله وبلل او د دویم ځل لپاره په دغه کار باندې لاس پورې کړ چې د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړي. امیر شیر علی خان د ډیر خپګان په حالت کې کابل پرې شو دی او د روس د مرستې په تمه باندې دی مزار شریف ته ولاړې. په هغه ځای کې د 50 کلونو په عمر په 399 زیږدیز کال کې د ناروغۍ له امله د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د مړینې څخه وروسته په کابل کې حالات خراب سو. له هیواد او خلک په یو سیاسي تشه کې پاتې سول. انګریزان او د هیواد دشمنان هم ډیر پربختګ وکړي ځکه دوی د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړه او امیر شیر علی خان هم کابل پرې شو دی. په دې وخت کې ځینې سردارانو لکه شهزاده محمد یعقوب خان د پاچا په توګه وګمارل سو. د امیر محمد یعقوب خان واکمنۍ امیر محمد یعقوب خان په داسې حال کې پاچاهي ته ورسېدی چې د انګریزانو لشکر په اصلي وسایلو باندې یا په اصلي وسلو باندې سمبال و او افغانستان یې د یرغل په پای کې په پایله کې تر خپل ولکې لاندې راوستي. د ګندمک ته چې هغه د انګریزي لشکر ځای وو هلته بوتلی او د ګندمک تړون یې په 1399 کال کې د مې په شپږشته باندې ته د انګریزانو سره لاسلیک کړ. د ګندمک تړون په داسې حال کې هم لاسلیک شو چې په ټول هیواد کې ګډوډي شروع وه او امیر محمد یعقوب خان هم د کابل په ښار کې د نور کسانو تر سیوري لاندې اوسېده. هغه په ټول هیواد کې د پاچا په توګه پیژندل سوی نه و نو له دې امله دغه تړون هم هیڅ ارزښت نه درلودي. د همدې تړون په بنسټ خیبر کورما پیشین او سیالکور د افغانستان څخه جلا او د برتانوي هند یو برخه وګرځیدل او همدارنګه په افغانستان کې سیاسي خپلواکي هم د خطر سره مخامخ سو. انګریزان یو کس چې هغه د سر لیوس کیوناري په نامه یادېده د ګندمک د تړون د لاسلیک کولو پر مهال د انګریزانو نماینده وټاکه او نمایندګي کاوه. په کابل کې د انګریزانو د استازي په توګه وټاکل او د افغانستان په مهمو شهرونو کې د یو ځای پر ځای سو. د افغانستان خلک هم په دې وخت کې د زینو یرغلګرو په وړاندې پاتسون وکړ او په همدې توګه یو ځل بیا د افغانستان د نیولو په حق له د یرغلګرو هغه فتنه چې وه هغه د منځه ولاړل. د مجاهدینو مخکشانو لکه محمد جان خان، وردک، ملا مشک عالم، صاحب جان ترکی، سردار محمد ایوب خان، محمد عثمان خان صافی او نور هم په بیلابیل سیمو باندې په تریکولکو باندې حمله وکړه، او د هغو د جګړو د ډلې څخه یو هم چې د انګریزانو لشکر یې ډېر خفه کړ، هغه د میوند جګړه وه چې په دې جګړه کې د افغاني ځواکونو مشري چې وه هغه د امیر شېر علي خان د زوی سردار محمد ایوب خان په غاړه وه، چې په 1380 زیږدیز کال کې د جولای په 6 نیټه باندې د میوند په میدان کې یوه جګړه پیښه شوه چې د مبارزینو په بریا او د انګریزانو په ماتې سره دغه جګړه پای ته ورسېدل. په دې جګړه کې د انګریزانو حکومت په هند کې ولړزېده او د افغانانو ښځو هم برخه پکښې اخیستې وه. پیغلې ملالۍ د میوند د جګړې په ډګر کې هم د ملي لشکر د هغه شهید شوي بیرغ چې پر ځای باندې ملي بیرغ راپورته کوي، او لنډۍ وویل چې د افغاني لشکر وینه په جوش راوسته، چې لنډۍ هم په دې ډول وه چې په میوند کې شهید نه سوي خدایي جلالیه وینمګي ته دې ساتنه. د کابل خلکو د پاڅون په دغه پایله کې د شیرپور په سیمه کې د انګریزانو قواوې کلابندې کړلې، او دغه جګړه هم د پاڅون کوونکو لخوا وګټل سوه. همدارنګه عبدالرحمن خان چاریکار ته راورسېد، انګریزانو هم خپل ځان په تنګسیا کې ولید او د مجبوریت له امله یې د هغه هرکلی وکړ، او په دې توګه جنرال رابرټس کابل پرېښود او امیر عبدالرحمن خان په کابل کې واک ته ورسېد. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس تر بیا درس پورې چې د یوې نیمې ورځې پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله می امید درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او ژوند چاري به مو تر دې مهاله شپور مخزي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغلاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست اخرنی شی بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د مکه مکرمه د فتح په حق لده. په دې لوست کې به موږ تاسو په هیجو چې مکه مکرمه څه ډول فتح کیږي. د مکه خلکو د هغه د ترون لمخي چې هغه د هجرت په شپږم کال کې د مسلمانانو سره تړلی وو، د هغه ترون د مخي شاید خزائی د قبيله سره چې هغه د مسلمانانو سره هم ترون کړی وو جګړه نه وای کړی، او مسلمانانو هم باید د مکه خلک او د هغه د ترون کوونکو مزاحمت نه وای کړی، او په دغه وخت کې بیا بنی بکر د قریش په مرسته باندې د بنی خزائی څو تنه خلک ووجل، او د هم دغه عمل بیا بنی خزائی د مسلمانانو څخه د مرستي او ملاتړ غوښتن کې سو، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دې باندې پوسو چې قریشو د سولي تړون مات کړی دی، او په دې توګه سره بیا لسره کسي زلشکره جوړ کړي او د مکه په طرف باندې روان سول. یعنی د هغه تړون د مخې چې دغه د مکه او د مسلمانانو د خلکو ترمنځ دغه تړون سوی وو، مسلمانانو سره دوی باید جګړه نه وای کړې، او مسلمانانو هم باید د مکه خلکو ته مزاحمت نه وای کړی. مګر په دې وخت کې بیا د بنی کرد قریشو په کومک سره د بنی خزائی څو تنه ووجل، او محمد صلی الله علیه و آله وسلم په دې باندې پوسو چې قریشو دغه تړون مات کړی دی ځکه دلته څو تنه وژلی و. نو بیا په دغه توګه سره دلته یو لزر کسیزه لشکر جوړ سو، او د مکه په طرف باندې ولاړن. کله چې د مکه خلک د دغه پیښې څخه خبر سول، بیا دی ورختا سول ابو سفیان او د قریشو زیاتره مشران هم رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ته تسلیم سول، او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په هغه باندې مهرباني وکړه او هغه د خپل حمایت لاندې ونیول. د دې سربېره داسې امتیازات هم ابو سفیان او نورو ته ورکړل چې اصلا هغوی دا فکر نه کوي، او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم وفرمایل هر هغه څوک چې کعبې شریفې ته او یا هم د ابو سفیان کور ته پناه یوسي او یا په خپلو کورونو کې پاتې سي او تر خپل شا د خپل کور دروازې وتړي، نو دوی به په امن کې. چې په دې لړ کې بیا کومه مهمه جګړه پیښه نه سوه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم مکه ته د ننوتلو ورسته اول طواف کوي، بیا د مکه شاوخوا درې سوه اوښ په تبوتان د منځ یوړل، او ورسته بیا کعبه شریف ته ننوتي دوه رکعت المنځ ادا کوي، او د منځ څخه ورسته بیا د کعبه شریف په دروازه کې ودرې دي. قریش منتظر و چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم څه کوي. بیا د هغه د خبرو د جملې څخه چې د خدای جل جلاله رسول کړي په دغه وخت کې وای دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ویل چې ای قریش تاسو څه ګمان کوئ چې زه به تاسو په وړاندې څه وکم قریش ویل چې یوازې خیر او ښېګڼه ته مهربان ورور او مهربان وراره نن زه هغه څه کوم چې نن زه هغه څه تاسو ته وایم چې یوسف علی السلام په خوا خپل او ورونه ته ویلی وو نن تاسو ته سزا نسته تاسو ټول آزاد یاست ورسله دی چې اعلان د مکه خواته مکه خلکو ته داسې خوشور په برخه سو لکه اوس چې نوی زیږیدلی وي ورسته خلک په صفا کې سره راټول سول پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته بیعت وکړي او رسول الله صلی الله علیه و سلم د صفا په غره کې کښېناست او د هغه بیعت یې د الهي فرامینو څخه د اطاعت بنسټ ومنه دلته د هنین غزوې ته راځو د هنین غزا د مکې د فتح څخه وروسته یعنی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې شریف ته راغلی مکې فتح کړه نو حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د دغه فتح څخه وروسته د مسلمانانو باندې اړوند چارې د تنظیم او ترتیب په مخه باندې 15 ورځې په مکه کې پاتې سول درڅو د مسلمانانو هغه کوم کارونه یا کوم چارې چې دی هغه ترتیب او تنظیم کې چې په دغه وخت کې به خبر ورسېدی چې د هوازن قبیله د مالک بن عوف په مشرۍ باندې د سقيف د قبیلې سره د ثقيف د قبيله په کومک سره جنگ ته مده سوي دي د خپل شزي مشمان او مالونه هم د جګړې میدان ته راوړي دي او ترڅو د هغوی پښتون سره د دوی د جګړې انګیزه نور هم قوي سي او ماته ونه مني حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د 2000 تن اصحاب سره چې 2000 تن یې د نیمه په اسلام باندې مشرف سوي و د هغو د منځوړلو لپاره یا د هغو د لمنځوړلو په مخه هدف باندې ولاړل کله چې دغه لشکر د هنین تنګي ته ورسېد د نو دشمن په کمین کې ناستو د هوازن جګړه مارانو هم نصابو پر مسلمانانو باندې حمله وکړه مسلمانان د دې یوې نصابي حمله له عمله د ماتې سره مخامخ شول چې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د لشکره ترشا تشریف درلودي او حضرت عباس رضی الله عنه ته وویل چې په لوړ جګ سره مسلمانان جهاد راوبله د دې جګړه د ورېدو لامل بیا مسلمانان یو زربیا سره راټول سول او پر کفارو باندې حمله وکړه چې د دې عمل بیا په دې وخت کې د دشمن خپل شزي مالونه او اولادونه ځای پر ځای باندې پریښول او خپل تیشته ته ارسول او خپل پښې سپیکي کړلې مالک د هوازن د قبيله مشر طائف ته وتشتدي او طائف هم د مسلمانانو د خوا باندې د خوا څخه کلابان یې محاصره سو ورسته څه وخت بیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دغه محاصره د دوام څخه لاس واخیستي او مکه ته ولاړی د څه وخت ورسته د هوازن خلکو هم د مخالفت څخه لاس واخیستي او دوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته تسلیم سول او ایمان یې راوړی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم هغه ټول غنیمتونه چې د هنین په جګړه کې د هغه څخه خلاص تر وړي او هغه ټول برته ورکړل او په دې ډول سره دغه جګړه پای ته ورسېده رازور پسې د تبوک غزوه چې د هجرت په نهم کال کې پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ته خبر ورسېدی چې د روم امپراتوري 300 کسیز لشکره جوړ کړی دی او د اسلامي دولت لمنځلو وړلو لپاره دوی آماده دي ځکه د هجرت په نهم کال د رجب په میاشت کې بیا 10000 کسیز لشکره د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم په مشري سره د غشار تو روان سو او کله چې د غشار ته ورسېدل روميان و بیریدل او د مقابله جرأت یې نه درلود لودي بیا دوی هری خواته سره خبرس ول د اسلام لشکره هم په دغه شار کې شلوریزی تیر کړلې او د دې عمل چې دشمن جګړه ته حاضر نس و اسلامي لشکره هم برته مدینه ته استانس ول او په دې ډول سره بریا اسلامي لشکره تور په برخه سو رجو هجرت الوداعت د لسم هجری کال د ذوالقعده په 15مه نیټه باندې د دوشنبه په ورځ د مبشین د لمانځه څخه ورسته د حج د مراسمو د ادا کولو په مخه باندې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د اصحاب سره چې تقریبا د غوش میر د ضرورتونو څخه ډیر وو د مکه مکرمه په طرف باندې روان سول او دغه سفر لومړنی شپه په نزول حلی فکه تیر کړه د اورزی احرامونه وتړل د اتورز سفر څخه ورسته بیا مکه مکرمه ته ورسېدل د الله جل جلاله د کور طواف یې وکړ د صفا او مروه مراسم یې هم پای ته ورسول او بیا د مکه په لوړه حجون ته نږدې حالت ځای پر ځای سول او د ذو الحج په اتمه اورز باندې بیا مناته سفر شروع کی شپه هم حالت تیر کړه د ذو الحج په نهم اورز باندې بیا د لمر د ختلو څخه ورسته د عرفات په طرف باندې روان سول او په دغه ځای کې حضرت رسول الله صلی الله الله علیه و سلم داسې هر ارخیزه او ارزښناک وینا وکړه چې مورخین هغه وینا د غوره نړیوال او اسلامي اساسي قانون بولی چې د دغه وینا ځینې مهمې ټکي داسې دي چې ای خلکو خبرې واوري د هغو څخه اطاعت وکړئ شایې په دې باندې زه بریالی نسم چې راتلونکی کال ستاسو سره اوسم تاسو د یو بل مال مخوري او د وینې تویول پر تاسو باندې حرام دي د جاهلیت د مهال ټولې چارې منه دي د ښځو په اړه د خدای جل جلاله څخه وپیریږي ښځې پر تاسو او تاسو پر ښځو باندې حقونه لري هغه څه چې ما تاسو ته پریښي دي هغه پر هغه باندې منګولې ورګوي او تاسو به هیڅ وخت ګمراه نسي او هغه د الله جل جلاله د کتاب او زما د سنتو څخه عبارت دي یعنی تاسو پر همدغه لاره باندې ولاړ سي نو تاسو به هیڅ وخت نه ګمراه کیږي وازه یووازي دا یو الله جل جلاله عبادت وکي پنځه وخت المنځ وکي روزه ونيسي او په خوشي سره د خپل مالونو زکات ورکي د بیت الله حج وکي او د اوامر اطاعت وکي نو تاسو به جنت ته داخل سي زما په اړه به تاسو څخه پوښتنه وسي او تاسو جواب زما په اړه دا وي چې اصحاب ویل موږ گواهی ورکو یا شاهدی ورکو چې تاسو موږ ته الهي احکام را ورسول او موږ خیر مو غوښته هغه مو ولته او حق مو ادا کړي بیا و فرمایل چې اسما پاک خدای تاسو شاهد ووسی په لسمه ورځ په منا کې بیا د یوې وینا په لړ کې و فرمایل چې آیا ما د الله جل جلاله احکام تاسو ته ورسول اصحاب ویل چې هو بیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل چې ای لوی خدای ته شاهد ووسی بیا ذات کړ چې حاضر خلک دی دغه خبرې غیب خلکو ته ورس یعنی هغه کسان چې دلته شتون لري هغه دا خبرې دی هغه خلکو ته ورس چې هغه دلته شتون نه لري د زول حج په د لسمه نیټه بیا د مناسخه بیت الله شریف ته ولاړل او د طواف او د خدای په باندې څخه ورسته د مدینه په لور روان شول رزو د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رحلت ده. نبی کریم صلی الله علیه و سلم د هجرت الوداع څخه مدینه منوره ته د رستنې دو څخه څه وخت وروسته بیا د سر درد یا د سرخوږي په ناروغي باندې اخته سو او د لږ جوړېدو څخه وروسته بیا په داسې حال کې چې د مبارک سر تړلی وو د جمعات ته تشریف راوړ لومړی د احد د شهیدانو په حق کې دعا وکړه او سپارښتنه وکړه چې د انصارو درناوی کوي او د هغوی د شیګونو یادونه وکړه بیا به فرمایل چې الله جل جلاله هو د خپل بندگانو څخه یو بندوټه کچې د دنیا او آخرت څخه یو غوړه کې او هغه آخرت غوړه کړ د دې خبرې په اوریدو سره ابو بکر صدیق رضی الله عنه وجرل او ویل خپل مور او پلار هم ستا څخه قربانوم خلکو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دغه حالت باندې دوی تعجب وکړي چې هغه ولې ژاړي او دوی ولې داسې خبرې کوي خو د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د رحلت څخه ورسته بیا د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خبرو په مفهوم او زړه نرمي خلکو ته څرګند سو او محمد صلی الله علیه و سلم هم د خبرو مفهوم یې ډیر ژر در کړی وو نبی کریم صلی الله علیه و سلم ویل چې ابو بکر آرام اوسه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خپل خبرو ته دوام ورکړي او وی فرمایل چې د ابو بکر د دروازې څخه پرته ټول هغه ټول دروازې دي چې د مسجد په لور باندې خلاص وي هغه دی وټړل سي او د هم زیاته کړ چې زنه په هیجم چې د ابو بکر د رفاقت په نسبت د ابو بکر د رفاقت په نسبت پر ما باندې بل څوک ډیر حق لري او ک ما وکړ ولې سوې چې درجه زه د بندگانو څخه د خلیل په توګه یو څوک وټه کم یقینا چې هغه به داغه شخص ابو بکر وي خو بیا هم زموږ ترمنځ دوستي او ورورولي ټینګه ده تر هغه وخت پورې چې موږ ټول د الله جل جلاله په وړاندې مخکې کیږو او دای هم ویل چې د خدای لاندې دی پورې يهود او نصارا او باندې وي چې د خپل پیغمبرانو د قبرونو څخه عبادت ځایونه جوړ کړي او زما د قبر څخه تاسو بوت زما د قبر څخه بوت ما جوړوي د دې تر څنګه ویل چې کڅوک می وهلی وی یا می بده خبر ورته کړی وی خپل غچ دی واخلی او ک د چا پور وړی دی یم هاو هغه پر ما حق لري نو هغه خوشاله سي د اصحاب څخه یو تن ویل چې زه پر تاسو باندې درې درهم پور لرم نو نبی صلی الله علیه وسلم حضرت فضل بن عباس رضی الله عنه ته امر وکړي چې دغه مبلغ دی ورکی د رحلت څخه څلور ورځې وړاندې په داسې حال کې چې د ناروغي زیاته سوي په جمعات کې حاضرین ته ویل چې په مناسب وخت کې د يهود نصارا او مشرکین د جزيره العرب څخه وایستل سي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پنځم به ورځې تر ماشام پورې د مسلمانانو امامت ادامه ورکړه مګر وینې سوې کولای چې د مخستان د بنځل لپاره جماعت ته ولاړ سي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته امر وکړي چې امامت وکړي او د همدغه عمل بیا د مخستان څخه ورسته د محمد صلی الله علیه وسلم ته رحلت پورې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د اولس المنزنه امامت وکړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رحلت څخه وړاندې خپل غلامان آزاد کړل و دیناره چې په کور کې د لو د هغه خیرات کړل او خپل جنگی وسله هم مسلمانانو ته وروبخشل. رسول الله صلی الله علیه و سلم د هجرت په یو لسم کال کې د ربیع الاول په 12 نیټه باندې د دوشنبه د ورځې د غرمې پر مهال باندې د درش په تکال په عمر باندې د نړۍ څخه مخه شو کړ. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او ګټه به موږ څخه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې چې به همدې وي بل یو نوی موضوع سره ستاسو ترانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم چې وخت ولري. شه چاري